یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی، خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه راپور درته خبر کو چې د کوناډو اوسیدونکو د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش لپس بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې، کو بانک په پیسې راخي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خبر کوم. د هماورې چې انګۍ د پښتني ولسی ادب یو غښتلی سندری زود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونی پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلي راته بلاده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې خزې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځای شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې ولکه کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې موږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان موږ ته داد ورکړه چې موږ جدي پیگیری کوو او انشاءالله چې زر تر ژره موږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 خواته لرختونه خپل کور ته روان و چې د خار د څلورم او پنځم امنیتي حوزې ترمن سیمه کې اختطاف شوی. نورلسکلنو د کومره کرکټ نړیوال جام لوبي سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلی چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصله ایرانی چیړونکې فریبا عادلخوا زندان ته بیولیده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساينس پو په هنتون دا چیړونکې په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کاله حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکې او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې یې دا بیا زندان ته بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی، ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوې احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیه کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوې ده. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوې ده، خو طالبان بیا د دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او همدارنګه په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام کړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د څارنړيوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. د غراپور کې چنن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خبر شوی په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا خزي او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سولې هیوادونو کې بشری وضعیت تکته نه سوی ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت لپاره راهیسې تر اوسه د 13 شلو کلونو لاستراوړنې په زیاته اندازه لمنځ تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسترولونو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکاری کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوی دي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوی چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسی لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کیږي تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوي او د هرې یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې پکې خبرې سوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبرېږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غواګست وربشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیرا سره ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخکړي د اړه د خراپورته
د کونړ ولایت امنیه قماندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزي ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کول لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني ورسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت خستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلاړې د پاسپورت جوړولو ته راوستې دی. وای
دارو مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلو دی تر سره دی چا چې واسطه یې راوځي کوم کسان پیژن نن نوې نباسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي امر سره داخله را چل راړې او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای د 15 ورځ د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړې، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو باندې دا ته یې ساري او دا مشکلات دي. مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دی ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیره د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو څوک سپارسین دغه ټولې بند کړي چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیر نږدې یوې میشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ یوایت ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو دفترونه تړل شوي وو.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0420 212 اتتسلويخت
شميره یو ځل بیا ووري
00202211234 د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو تکینی. په یوه ونې کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت پاړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي او د نننې غونډې پاړه د اروپا د امنیت همکاري په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنې کوي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مايكل کارپنټر وویل چې د فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړي. خوشاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړي. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونی شي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولې شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیری ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړی دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډه ورسته ویل چې خبري جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خدا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیا په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډه مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبري کړې وي. په هغه خبرو کې د امریکا په استازي توپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبري وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وی په 13 میاشتو کې د څباندی 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار نن ازادي رادیو ته ویل په 13 میاشتو کې 1 میلیارد او 89 میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلی احمد یار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابه، قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدماتو د محدودیدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي رادیو ته ویل د اکټیټ موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودی لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره ویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړیدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډیریدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وای د 13 کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره بور سره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډیریدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 69 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلدار 1212 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نورو مطالبو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وربشو د انګی یا ساندې پاړه راپورته. انګی د پښتني ولس ادب یو ولسی ادب یو غختلې سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي لویر جړه او فریاد سره بلل کیږي. دغه ویرجنو سندرو ته شیغیانې چیغې او ساندې هم وای. خو د فولکلورستانو په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپورته.
انګی ادا نیمه نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانګی راغه خبر رښتیا ده زما عزرائیل ملکه داده نن میرو اخلي راته بلاده پر دې شادی ده پر ما غزا ده شادی دی غم سی کې شپه ما ده
انګی هغه سندرې چې ناویانې په خپل د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوې چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی د زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزرغ آیت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کارمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو په ځواني و بل حقیقت تر هغې ځنمه مرګی راحت
انګی د پخوانو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چغیانې چغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي
انګی چې کمې دی هغه وخت چې ونجلی د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینی وي نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل انګی وایي نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړي سي او ناوي راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یو اواز د انګی وایي چې ورا را روانوي نو دا د دوی اواز ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوی معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا واز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډیر موسره یعنی طاقتور سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي
نو موري وایي د ټپې کاکړی غاړي اتن نارې متلونو او داسې نورو لسی اسنافو پرنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګي کې د خوشحالي اظهار سوي دي په سری ورکول سوي انګي له وطن مینا پر مور انګي پر مړو باندې انګي او د ولور خلاف انګي پر تربرو باندې انګي پر خواش باندې انګي پر ګریوان باندې انګي سیاسي انګي د خوشحالي انګي یا یو څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوي په ناروکشي د خپل د زړه فریاد چې دې تر موږ پورې را رسوي
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت ناوی تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډیرې زړه راښکونکي او ژړونکي وي د دې په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی
دلته بیا وانګی ته په دې ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي دا شاعري ناوی د واده په ورځ د خپل خوندکیانو په ټولۍ کې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې کور سره ظلم سوي وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنی دا رواج چې کوم په خوا خو اوس ډیر کم سوي دي چې پلار یا ورور به قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی شزه ورکوله لدې څخه ډیر کرک سوي ده او شزو په انګوي کې د دې ډیر لوی مزاحمت کړی دی دا یو انګی ده چې وای مور کومه لویا زنا زولګي چاته نه وم زه اړه کړګي په ژوند دی یما په اور سزلګي مورکی چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پښتلګي
د ارزو زیارت والی په خبره انګي هغه سندریز صنف ته چې په ډیرو کې د غم او پلیژو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخې د ملي او قومي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګي ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف ته
دلته یو خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولي هم خپلې انګي وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګۍ همسته پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي، او کچيري ونجلې لکام او لکبلې وباسي په بل ځای کې واده کې، نو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګۍ وای د سپینې خونی پر وره بند کی د زما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نه وي په خپل شار کې بابا به څنګه جنت مونده کی یو به وډری وي د غرونو څوکي بل به جلایم په دستار کې اګو پر دمه د الله وکي.
که ارزو زیارت والانګۍ د ولسي ادب یو مزاحمتي ژغ بولي، خو د کوزي پښتونخوا د بوري سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګۍ د ښځو د ژغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري، او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی، او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوشي پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویجی، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سم ورته یا دا هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعہ ده په خپل ځان باندې هم، او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري، ژوب، قلعه سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او وړی به بره خورسان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدې، کوم چې به زمه محل کوز تله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وې. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زمه زمه د پلار له کوره نن د بیا ناخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سې وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي، زدی پردی کلم لخپل انګړه اندړه خارسی خارسی اندړه تخسی کله نا کله دغه په ودونو کې انګي ویلې دغه حالت په ټول هغه ولاړو ورمنو باندې ډیر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډیره اوچتېدله. اکثر اوقات فی البدایه هم دغسې انګي جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که یې لار وله رابې ولم که یې لار نه وه هورې بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورځو لنډ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنۍ او بې ځای شو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بې ځای شوې دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تلیتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې 3 کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا 4 اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړې چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل ولولې. اوس هم نور بس دی د ملالې بشیر په قربت.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغلاست. زملالی بشیریم. د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځانوژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روختون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغه کسانو کې 80% شدیدي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شذو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شذو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي. په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دیپوینا د کورنۍ تاو تاریخوالي قرباني سوې ده او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوې دی. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نن مننه
ډاکټر صاحب. بلې تاسو واوریدل چې د خبرونی موضوع دا ده چې موږ پر جوار خپګان باندې خبرې کوو او د ځوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې ورستوي څو میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای شي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ مشتقات راځي تاسو ژغ مات راځي که تاسو یو داسې موقعیت بدل کړئ. بلې تاسو ژغ مشتقات مات راځي. متاسفانه چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي. که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ نو موږ به تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلی اوس هم ستاسو ژغ لبد مرغمات مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبري وکي. لبد هغه چې د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ مشتسم ناراضی موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپل رابطه قائم کړو. روهینا محراب زاده را سره د ټلیفون پر لیکه ده. روهینا جانی مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو سلام.
روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشتدا سره پورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي. جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې شدې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ چې تاسو څه ډول په جوار خپګان اخته سوي یاست، د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني په توګه که تاسو څو خبرې وکړي.
هوجان زه پارتي خبرې وکم، یزما پښتو سمه ده.
ستاسو پښتو به خې سمه د زموږ سر په خلاصي ژمیرباني وکړي.
دا خبر دغه د هوجان چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار او زما تور خوریان او زما غټه ورور نه و. د غریبي حالت ته زما مور زما واده وکړ یو فاميلي سره چې هغه پختون خلک وو، د لغمان خلک وو. بس هغه ځای چې زه واده شوم زما خاوند زما نه ډېر زیات واره وو او زما هېڅ داغې نغتې وو چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې وو هغه ښه سړی ونوته، بېعزت سړی وو، د خپل سینګور عزت ته به کتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې را ورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژنه، د کور نه یو باسه، روته مې ورکوه، یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، ځکه هغه همدغه وختو چې نو خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه. بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و بیا سره کوم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی په سدوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکا. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وینا مام طلاق ورکړی ده، ته دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې، زه کله چې مور پلار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپړې نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بېرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته وار کړو، ما خپل بچی واغېستل، بېرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې د غزي باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره، لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه ایج باندې نو ما چې زه کوم کار کولی شم. یعنې چې بیا مال چې زه زی او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدن شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکو. دغه پس نه زما بچی دوی
بلی روهینا جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړو. دلته چې راغلم دا یو زمنګ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنت شو. دا هغه پس نه دوی زما ټول ګل را پرې کو په شیشې سره زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته مزور خزه یم ځه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوشال د وجنه
یو لاس دې پرې سوی دی
یو لاس مې پرې شوی دا او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټي لاس واچول
روحینا جان
سره نور کومه چاره نه و.
بله ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زور زم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې هغوی هم لمر سره د ټلیفون پر لیک دی. صافی صاحب تاسو د زموږ د بلې ملمنی خبري واوریدلې په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره ویني د دوی ستونزې اوري؟
بله د جوار خپګان او همدارنګ د ځانوجنې د خوټې کوم خبرې وکړل زیات ځانوجنې مسایل ته اشاره وکړل. زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالی رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات یا بعضی فرهنګونه او فرهنګ او بعضی کلتور بعضی رواجونه چې دي هغه ناروا رواجونه په بعضی کلو باندې او کورونو او خارونو کې نافذ اداره په وجه باندې او زیاتره عوامل د کورنۍ تاوتریخواله د غلطه چې سوی تفاهم وي غلطه چې یو د بل په خبره په هیدنه نوي غلطه چې ضرورو حقوق او ضرورو غوښتنې ټول اند کیږي هغه کورنۍ کې چې هغه خزه داسې غړي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې خپل شوی وي دا غیر رضا د غیر رضا پرته هغه واده شوی وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه ته هم د خلکو په منځ کې کوهاوې نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بله د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راوخلو. روهینا جانې که تاسو موږ ته دغه وایئ چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې په لاس سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتللی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق موږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې ما په روز کې ته خوش کړې بیا زما بچی په سی بلې راځي ولی زما بچی زما د اغه ځکه چې خپل پلار کتل نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړ نه ده زما بچی ته ټول لایف داغه یو مور ده چې اغه مزور خزه ده نو اغه ولی بیا زما بچی واخ نه زما نه ولی ذاتي وکړي زه مجبور یم چې څه کول نه شم خپل ځان واجنم خپل ځان به سوسایټ کوم.
مننه روهینا جانې زبرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب صافی بیا هم لمر سره پر لیک دی. صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکنی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه جوړ خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدل دي دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او انجونی شونځي تنوري نسټلای تر شپږم ټولګي پورته. په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو مشتویل دي چې دوی څومره لښور جوړ خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله ما مخکې عرض وکړ چې یو هغه موضوع د ځانوجنې او د روحیناتو خور و چې هغه کورنۍ ته تریخوالی او مشکلات یې روسو بیا هم ته وږي او ستاسو لا پوښتنه وکړه. مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کې دلې شي کورنین کې دلې شي او ټولنیزم کې دلې شي همدغه کسونه شته چې دا نه وکړل د مکتب یا خونځي تر نه تک په ځوانو نجونو باندې دغې پروان باندې بدې زکې دغې پراتلونکي باندې باوري رامنځته کیږي. همدارنګ د وظیفې نشتون دی د اقتصاد خرابواله دی اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې هغه یو انسان مادي او فزیکی موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د غیر هم د طالبانو دورې نه کوسونګ ټول مسایل د طالبانو په توره باندې تاوانونه دا هم صحیح خبره نه ده ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډیرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوی دی او هغه سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډیریږي، نجونې په کورونو کې پاتې کیږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کیږي، څو چنده کیږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې په روان باندې مستقیمه اغیزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې کلجي کې لحاظه مساعد دي، نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکړم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېدای چې د داسې ښځو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پیش شوی وي، په داسې حال کې چې یو جوړه سره جلا کیږي، طلاق کیږي، هغه کوچنی چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولی هغې پیدا کړی او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ را ولاړی جوړ څخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیرای دی، د یوې مور په حق کې څومره تیرای دی ستاسو په نظر، او هغه شدي څومره د جوار خپګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلای سي چې دوی اخیر و ځان وژن ته لاس اچوي؟
بلې، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظه خو علما په ډېر ښه پوهېږي، ځکه خاطر باندې چې هغه مور زیات د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نشي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ یا خاوند په انتقالېږي، خو هغه عاطفي رابطه چې مور کوم د ماشوم سره لري، بلې زما هغه ګرځي.
راځي ډاکټر صاحب، خو کېداسې چې دغسې نه وي، کېداسې چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نشته، کېداسې چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کې، ځکه چې یو ښځه هم کولای شي چې پیسې پیدا کړي، کولای شي چې کار وکړي، کولای شي چې دنده ولري.
ما مخکې عرض وکړ چې د شرعي لحاظ عدالته بعضې مسایل شته دی، خو په هغې باندې زه نه راکېږم، ځکه زما مسله کوم نه دی او پوهېږم هم پرې نه. زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم تر منځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیمن او شدید اغیزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو چې یادونه وکړل، ځکه د عاطفې برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې د تکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، نو د عاطفي او خلقي ناروغۍ رامنځته کوي، چې جوړ خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شریعت کې هم خپل شرایط ویل دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک ته لحاظ هم بالخصوص د جوړ خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوی افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې یا عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه مغه اولاد دی، ځکه هغه تینه چلا کیږي، او کله چې چلا کیږي د مور پر روان مستقیمه اغیز شیندي، او هغه د جوړ خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره مساعد کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو لمر سره پر لاین پاته سي زبرت تاسو پر اعظم. روهینا جانی، په دې اړه باندې تاسو خبري کولای چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو تر خوالي واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه شنه دی چې څوک سره جلاسي؟
تاسو خبره سم ده ملال جان، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لای بچي، زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي. سم ده چې زما عزت هغه ځی باندې خطر و. ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه هغه سم وای دا سم وای چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم سم ده شریعت څه ویل ده چې شریعت ویل ده یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سوسو طرف نه سیف نه و، نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وګه پات شوم، تهګه پات شوم، هل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټي ونکو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچي لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جان زه ډېر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق و نه خلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل. زه یو مور ومه، ځکه د پلان د مور حق زه اوس خجیګه اواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې پکار و. زه څلور میاشتې په هسپتال کې ما ډېر زیات وینه پکارو، زما علاج ته زما یو لاس کتول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوښ ته مې راغل خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه وایي چې زه مړ کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پاتنه چې ما ته پته ولګېده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم. هغه ټایم ما سوسایټي لاس ولګول، بیا هم زه په خیوان ومه چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې، کلین نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور يم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې دا هغه پلار دومره قرباني وار نه کو، ولې زما سوسرال دومره وار نه کو. هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولی هغه داسې کار ورسره وکړو. زما خاوند و، زما د بچی پلار و، ولی داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغوی بچول نه شو، نو د بچا عزت څه رقم خیال وکړي؟ شریعت چې څه وایي زما نه مه، مګر دغه خبره زه نه منمه چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز بوي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خالق نه واخلي، خپل بچی ساتل شي، مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشته زی چې هغه هڅه زما په خیال کې نه قبولې کی، بل خځه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خځه دغه څه خیرات غواړي د دوکانونو خپل بچی لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازې کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غوډي هغه کله خپل بچی لپاره سم کولی نشي، ځکه چې زمون سوسایټي کاو مل خود کچی کاو چې زمون څوک نه اوري.
شه روهینا جان مننه ستاسو د معلوماتو څخه. په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل خپل شرایط دي، دا سند دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتری لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې. خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي، دا غ قانون یو برابر دي ټول انسانانو ته. نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسی کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکي، شی وپالي، شی وساتلای شي. هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی. دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونې کې کېدای سپ نور خبرونه کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو. اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب صافی ک په دې اړه تاسو موږ ته وایئ چې هغه کسان چې له جوړ خفقان سره مخامخ شوی یا په ځان وژنه باندې لاس پوري کړی وي، په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د عصبي لحاظ؟
بل تاسو دې سه موضوع ته اشاره وکړه، لکه ته زه هم تکراروم د اسلامي شریعت خپل شرایط لري، د سنند چې ماشوم به اتمنه پلاری اخلي او مور باندې په تفاوت او مور مقابل پات کیږي. هغه حقوقي باس ته تاسو لکه به پراتلون کې په باسو کې ډېر وخت د خلکو د موضوع روښانه شي. لازم مستقیم تاسو پښتنې ته متاسفانه په افغانستان کې د روانو ټول نړۍ کې هم د قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی. ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کیږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډېر کم کسان یو فیملی دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نخي نخانه لري. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي.
بلې مراکز ته د ولسوالیو په سطحه کلینیکونه دي چې هغه تمنګ د اساسي خدماتو مسلمان پای کې غرواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوی دی او ته دا فیملی چې په دې مسایل باندې یو څه آگاهي لري یا په حواله لري نو هغه ته مراجعه کوي. اما ډېر پورې ما مخکېار زو چې دا مسایل د نظر پټ پات کیږي، دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړې وي او یا څوک پوه شوي وي. اما ډېر پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پات کیږي، ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته څنګه نه ښکاري، یو مشکل نه ښکاري، وای دا د خپل شخصي مشکل نه دي، د رواني د مرض او د اختلال په شکل او تفکر نه کوي. اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن، رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنۍ تاوتریخوالي او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزې کې راځي، دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي، هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي، لکه څنګه چې دغه روحي نه خور ویلې، کورنۍ تاوتریخوالي، کورنۍ نابسامانی، اقتصاد خرابوالی، یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول، چا ته خپل حق نه ورکول، د رضا پرته ودونه کول، په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول، د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول، دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي، خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه د یو کورنۍ د مشر په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې، لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي، هغه باندې شاقه کارونه کېږي، د هغه د رضا د پرته، د هغې د رضا د غوښتنې پرته عمل پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي، چا ته یې نه وایي، د ځان وژنې په اړه باندې چا ته نه وایي، چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ما ته دا ژوند بې معنا دی. او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنې کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي، د ژوند د خوند موضوع خرابه شي، تر راتلونکي باندې باوري رامنځته شي، فکر وکړي چې زه یې څه نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره ځان وژنې افکار رامنځته کیږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي، متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي، اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي، هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي، دی وایي راځه یو اکت به وکړم، د ځان وژنې یو څه دوان او درمل نه به استفاده وکړم، یا ځان ته به صدمه ورسوم، او بالاخره به دوی زما غوښتنې ومني. نو متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي، چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات دی، خصوصا په ښاریو کې، نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته، د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري، په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې دي هغې واردونه لري، د بستر دپاره هم ناروغان مني، او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي، اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې مونږ خپله دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي چې سوسایټ دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې مونږ په دې باندې د سر کار کړی دی، او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی ته پوهاوی ورکوو، همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب. روهینا جانی، دوی دقیقې نورې لرو، که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
ملالۍ جانه، نه، ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده، ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني، سم چې وي د سړی مني. او دغسې په حالت باندې چې مونږ سوسایډ کوو، زمونږ ما باندې تیر شوی ده، زه وایم هغه ټایم باندې څوک نه پوهېږي، خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهېږي چې درد وي، او دغه دنیا ورته فرایه کېږي، بالکل دا یو بیگانه دنیا کېږي. د هغه پس نه چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایډ خبرې مخکې د خودکشي خبرې وکړي، نو هغوی سوچ کوي
چې تو کافر یې تو مسلمان نه یو مسلمان د سوسایټ نه کوي مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وګه پاتې کیږي زه سوسایټ ته مجبور کیږم کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم زه سوسایټ ته کیږم کله چې زه په روز کې یو شپې تیروم ما سره کور نه وي زه سوسایټ باندې سوچ کوم نو دا څوک سوچ کولی نه شي هغه څوک زه طالب ته سره کم لاړ شم هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي د ښځه کومه طالب معنی نه ده تر اوسه هغوی وایي چې په قرآن کې راغلی ده چې ښځه سړی مور کوي وژني سم کوي نو هماغه برداشت وکړه په کومه قانون باندې په افغانستان کې خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه روهینه جانی سلامت اوسی ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافی څخه ډیر مننه د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
نور بس دی خبرونه اوري
مننه چې ازادي راډیو واورئ.